شی او د ازادي رادیو د دې سات د خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځنۍ چپه دوله شپږنی په ټوله افغانستان کې خبري شي پکې به واوري چې د پاکستان د تحریک طالبان د مشر د وژلو پیشه په افغانستان کې پر طالبانو تعقیب کوي او د اسلام آباد او طالبانو د روغې جوړې پر هڅو به تاثیر کوي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. نجيبه زماني اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی واوري. شاهزاده شاهد وایي د سولې خبرې د دې شورا د ایجاد راهیسې پیل سوي دي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي که چیرې د دوی سره مرسته وسي دوی به امریکا او اروپا میشتو افغانانو ته هم په انتخاباتو کې د ګډون زمینه برابره کړي. او د پاکستاني طالبانو سرچینو تایید کړه چې د دې ډلې مشر حکیم الله محسود پرون ووژل شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې هغه خبرې چې د دې شورا په مشرۍ پیل سوي یوه شیبه هم په ټپه نه دي درېدلې. د سولې عالي شورا دغه خبرې وروسته له هغه وکړې چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویل چې وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې باید مخکې پیل سوي وای. جیمز ډابنز پرون په لندن کې ویل چې دغو خبرو به د ډیرو کسانو د وژل کېدو مخه نیولی، سخت دریځ وسلوال به نور هم کمزوري او د سولې پورې سبای نور همه ګړندې کړې وای. د سولې عالي شورا ویان مولوی شاهزاده شاهد ازادي راډیو ته ویل د سولې خبرې د دې شورا له ایجاد راهیسې روانې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که چیرې افغان حکومت او نړیواله ټولنه ورسره مرسته وکړي هغو افغانانو ته به په انتخاباتو کې د برخه اخیستلو زمینه برابره کړي چې په امریکا، اروپا یا نورو لیرې پرتو هیوادونو کې میشتي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت ته مکتوب لیږلی او د کډوالو د شمیر په اړه یې ورڅخه وضاحت غوښتی دي.
که چیرې 50 میلیونه ډالر د ټاکنو خپلواک کمیشن په واک کې ورکړ شي، موږ شاید وکولای شو چې په ایران او پاکستان کې د افغان مشر لپاره ټاکنه وکړو.
خو نور ونه ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څومره مالی او کوم ډول تخنیکي مرستو ته اړتیا لري. د یو بل خبر لمخې په افغانستان کې د یو اسیر سوي روسي پیلوټ میرمن ویل ورته ویل سوي چې د خاوند د خوشی کېدو لپاره مذاکرې روانې دي. دا خبر اسوشیټډ پریس اجنس ورکر او دغه روسي پیلوټ د وسلوالو طالبان لخوا نیول سوی دي. د طالبانو یو مهم چارواکي اسوشیټډ پریس اجنس ویل چې په کابل کې د روسي په خوانی سفیر زمیر کابلوف په دې اړه ورسره په تماس کې دي. روسي پیلوټ پاول پترینکو د لسو غیر نظامی بهرنیانو په ډله کې و چې په اپریل میاشت کې طالبانو ونیول. دا کسان رسله هغه اسیران سول چې د افغانستان په ختیځ کې بارون کې الوتکه استرالی ناست ته مجبور سو. اته تنه ترکان، یو قرغیزی او یو افغان ترجمان هم د طالبانو لخوا ونیول سو، خو ترکان رسله هغه خوش سول. او سم څو سیمه ایزه او بهرنی خبرونه د ازادي رادیو مشال څنګه راپور کړی چې د پاکستاني طالبانو سرچینو تایید کړی چې د دې ډلې مشر حکیم الله محسود پرون په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې وژل شو. تر دې مخکې استخباراتي سرچینو ویل چې د درون توغندي مرکز میرانشا ته نږدې په ډنډي دربخیل سیمه کې یو کور په نشر کړ او څلور کسان یې وژل. سرچینو تایید کړی چې د محسود د موټر چلوونکي او یو ساتونکي هم په دې برید کې وژل شوی دی. پام دی حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی جین ساکی ویل هغه وایي ما دا راپورونه کتلي، په دې اړه تاسو ته نور معلومات نه لرم. شمالي وزیرستان د طالب وسلوالو یو عمده مرکز دی. دغه سیمه له افغانستان سره پر پوله پرته ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې د عراق له صدر اعظم نوري المالکي سره دوه ساعته خبرې وکړې. تر دې خبرو وروسته باراک اوباما خبري اعلان ته ویل چې په عراق کې د انتخاباتو د یوه قانون تصویبېدو ته اړتیا شته.
زه د دې هڅه نه کوم چې عراق د انتخاباتو قانون جوړ کړي او مخته یې بوځي، نو کله چې خلک خپلو اختلافاتو ته متوجه کیږي هغه وخت کولای شي د دې پر ځای چې د تشدد له لارې اختلافات هوار کړي له سیاسي لارې به یې هواروي.
د عراق صدر اعظم نوري المالكي ویل په عراق کې دیموکراسي نه وي د حکومت هڅه کوي چې غشتل یې کړي مالکي زیات کړي چې د امریکا له ولسمشر سره بشپړ موافق دی چې په عراق کې یوه سوله ییز حل ته اړتیا سته. په عراق کې روان کال اټکل سره سم 10,000 ملکیان وژل شوي دي. امریکای چارواکی وایي د لاس انجلس په نړیوال هوایي ډګر کې د هوایي ډګر یو ساتونکی هغه وخت وژل سو او اووه نور کسان ټپیان سول چې یوه وسلوال سړی ډزې پیل کړې. پولیس وایي مشکوک وسلوال سړی 23 کلن دی او پاول شنشا نومیږي چې توقیف سوی دی. د هوایي ډګر د پولیسو مشر پاتریک ګانون ویل پولیس په دې باور دی چې وسلوال سړی په یوازې سر دا ډزې کړې دي.
An individual came into Terminal 3.
یو سړی د هوایی ډګر دریم ترمینل ته راغی، له بایک څخه یې خپله وسله وایستله او په ترمینل کې یې ډزې پیل کړې.
د هوایی ډګرونو د امنیتي مسؤلیتونو د ادارې یو ویاند ویل په دې پیښه کې د هوایی ډګر یو امنیتي کس وژل سوی او بل تن ټپي سوی دی. او وروستی خبر د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي د هیواد چارواکي تیار دي له استخباراتي افشا کوونکي ادوارد سنودن سره وګوري او د هغو تورونو په اړه ورسره خبرې وکړي چې ګواکي امریکا د جرمنی د صدر اعظم انګلا مرکل ټلیفوني خبرې څارلې دي. هانس پیټر فریدریش پرون خبري اعلان ته ویل چې سنودن غواړي اطلاعات راټول کړي او موږ یې په پوره لیوالتیا منو. د جرمنی په پارلمان کې د حکومت یو مخالف وکیل هانس کریستین شټویبیلا د پنځشنبې په ورځ په مسکو کې له سنودن سره وکتل. شټویبیلا ویل سنودن ورته ویلي چې حاضر دی د جرمنی څارنوالانو یا هم پارلماني هیئت په وړاندې په جرمنی یا هم روسیه کې شاهدي ورکړي. خو ده په خبره سنودن ترجیح ورکوي چې لومړی د امریکا د کانګرس سیفي کمیټې ته شاهدي ورکړي. د امریکا پخوانی قراردادي سنودن د پټو اطلاعاتو د افشا کولو په تور د واشنگټن تر تعقیب لاندې دي. دې د ما مهم خبرونه.
اساسي رادیو په منځني سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان د طالبانو مشر حکیم الله مسید وو وشل شو.
د حمد بن لادن وروسته د حکیم الله مسعود وژنې یو سخت گزار ده په طالبانو.
حکیم الله مسعود څوک وو او د افغانستان د نننې پر طالبانو اغیز څه دی؟ وړاندې به په خبرونه کې په تفصیل واوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې هغو افغانانو ته چې په اروپا او امریکا کې اوسي د رایې ورکولو زمینه شایي مساعده شي. بل لور ته په بلخ ولایت کې معلول کسان په انتخاباتو کې د رایې ورکولو لپاره د تسهیلاتو غوښتنه کوي او د انتخاباتو د کمیسیون مشر وایي
دې ته هم زمينه ده، رقم زمينه چې لازم ده دې ته هغه کوم مساعده وو او معلومه ده په قانون اساسي کې ځور کړ شوی ده.
اونیس پروګرام موازدي او اوریدونکو دی چې پاکستان څخه ځخ سب شوی پیغامونه خبرو.
د سنگین بول سوالی کې شبکې یعنی د انټرنټ سم کار نه کوي.
د افغانستان پولیس ته چیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې تیر ماښام د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د پاکستان د طالبانو د مشر حکیم الله مسید په ګډون شپږ طالبان وژل شوی دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دغه برید خندلې او وایي چې له دې سره به د اسلام آباد او پاکستاني طالبانو د روغې جوړې خبرې ګډوډې شي. پاکستاني طالبانو د خپل مشر د وژل کېدو خبرونه تایید کړي دي. له پاکستان د ازادي راډیو خبريال راپور لري.
د افغانستان پولی ته سیرمه د قبایلی سیمه شمالي وزیرستان مرکزی خار میرامشاه بازار ته نږدې پټنډه درپخیل نومي سیمه کې دولتي چارواکي وایي چې د مشکوک بی پیلوټ الوتکو په یو تازه برید کې شپږ سخت دریزه وسلوال وژل شوي او دوه ټپیان شوي دي. پاکستانی رسنیو د دغه هیواد د امنیتي مسؤلینو په قول ویلي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله مسعود پر موټر دوه توغندي وشتلي چې په ترڅ کې د نوموړي دوه نږدې ملګري طارق مسعود او عبدالله بهر وژل شوي دي. رویټرز خبری ایجنسی ادا کوي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستانی وسلوالو طالبانو مشر حکیم الله مسعود د خپل دوه ملګرو په ګډون وژل شوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو برید غندلې او دای د حکومت او د پاکستانی وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د ثبوت اشکولو سازش بللې. نوموړي منلې چې حکومت یې نن له پاکستاني وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره یو پلاوی شمالي وزیرستان ته ورلېږه تر څو د حکومت او وسلوالو ترمنځ د خبرو اترو په اړه لومړنۍ خبرې پیل کړي. نوموړی په دې اړه وایي له لومړنیو ترلاسه شویو راپورونو داسې ښکاري چې ځینې قوتونه نه غواړي چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې پیل شي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پنج شنبه پر ورځ په لاهور کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې که چیرې امریکا پر قبایلي سیمو د بې پیلوټ الوتکو بریدونه ونه دروي نو ګوند به په خیبر پښتونخوا کې په افغانستان کې د میشتو ناټو او امریکایي ځواکونو پر مخ اکمالاتي لارو تړي. یاد دیوی چې دا د نواز شریف د امریکې تر سفر وروسته پر شمالي وزیرستان د بی پیلوټ الوتکو پر لپسې دویم برید دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د کورنیو چارو وزیر او نورو چارواکو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو برید غندلی دی.
حکیم الله مسید څوک دی؟ له پاکستان د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال پراپور کې اورو.
15 کلن تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله محسود کوډکی زیلی شاخ آشینگی قبیله کارنگی کلی اوسیدون کې وو. د پلار نمای عبدالدین او د ځانمرګو برید کون کو ماسټر مایند یا استاد باندې مشهور کاری حسین د ترازوی وو. حکیم الله محسود سلو رونا لرل یو کلیم الله چې د هم شکل وو په وزیرستان کې د فو سره په نخته کې وژل شوی او درې نور اعجاز پیر الله او اتیکو لاجوندی دی. 2004 کال کې چې کلا تحریک طالبان پاکستان مشر بیت الله میسود مخې ته راغلو نو حکیم الله میسود د بیت الله ډرایور او ذوالفقار په نامه ترجمان وو. ویل کېږي چې د نوموړي اصلي نامه جمشید وه. د نوموړي په وینا چې 2008 کال کې د قبایلي خبریالانو سره په یو ملاقات کې د خپل ځان په اړه معلومات شریک کړي ول. لومړنۍ دینی زده کړې دارالعلوم شریع مفتی سرا سرکای دینی مدرسې نه کړې وې او تراتم ټولګي پورې اسکول هم ویلې وو خو نوموړي باقاعده دینی تعلیم پورا نه و کړې. حکیم الله میسو تحریک طالبان کې په جنگی سغدریزه او جذباتی کمانډر باندې مشهور وو. تحریک طالبان پاکستان مشر ټاکل کې دو نوړاندې د خیبر او رگزی او کورم ایجنسی کمانډر هم پاتې شوی وو چې د بیت الله میسود په ډرون برید کې وژل کېدو وروسته بیا نوموړی په 2009 کال کې د تحریک طالبان پاکستان مشر وټاکل شو.
د حکیم الله مسید وژنه د پاکستانی طالبانو پر تحریک څه اغېز کولی شي او په افغانستان کې به یې اغېز څه وي؟ د پاکستانی طالبانو د اغېز په ارتباط سلیم محمد سلی د مرکې په سر کې دغه پوښتنه په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو له کارپوه احمد سعیدي څخه کړې ده. سعیدي په ځواب کې وویل
د اسامه بن لادن وروسته د حکیم الله مسعود وژنه یو سخت ګزار ده په طالبانو د افغانستان د دولت مخالفینو. حکیم الله مسعود یو ځای د طارق مسعود او عبدالله بهار سره چې دده ملګری وو مرسوی تاسو معلوم ده چې دلی پخا بیت الله مسعود ولی الرحمان قاری حسین ملا نذیر وژل شوی وو. دغه حکیم الله مسعود په یو منطقه په وزیرستان شمالي چې تندوران ورته وایي د دې ځای کې وشتل شوی. البته د دې نخه کول یو د دې نشانه کول په یو تقریبا یو پیزلس یا شل ورځې وخت کې لطیف الله مسعود په کابل کې په امریکا په لاس کې نیول شوی وو چې د حکیم الله مسعود اصلا نږدې ملګری او معتمد سړی وو. زه فکر کوم چې هغه خبرې او هغه انکشافات چې له لطیف الله مسعود نه اخیستل شوی دا زمینه امریکانو ته برابر کړی چې نن حکیم الله مسعود په نخه کې ووژي.
سیدی صاحب تاسو ویل چې د حکیم الله مسعود وژنه پر افغان طالبانو هم تاثیر کولی سي، پر دوی باندې ستاسو په نظر ولې تاثیر کوي د وژنه؟
د یو مهم سړی وو. اکثری عملیات یا اکثری تروریستي او انتحاري دل چې کیدل زیاتر بلالای چې پکې حقانی هم لاس درلودل د دې هم طراح وو. حتی قاری حسین د دې اصلا چې په خاموشو طراح وو. یعنی دی مضبوط سړی وو. په دې کې زیات جایزه امریکایان تعین کړې وو. د دا وجه ده د افغاني طالبانو او د پاکستاني طالبانو پر روی سخت گزار ده.
اوس په دغه ځای بل څوک نیولی سي په دغه تحریک کې؟
تر اوسه داسې سړی نشته. تاسو ته معلوم ده چې دا اصلي معاون لطیف الرحمن مسعود وو چې امریکایان یې نیولی. پخوانی معاون یې ولی الرحمن بود، هغه هم وژل شوی. قاری حسین هم وژل شوی. طارق محمود چې د نږدې ملګری و هم مړ شو. عبدالله بهار هم مړ شو. یو سړی پاتې ده چې شهاد الله چې د ده ویان دی، هغه ژوندی پاتې ده. شاید ځایناستی وي خو هغه به هم دومره مضبوط سړی نه وي.
د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان نوي حکومت ډېره هڅه کړې چې له وسله والو سره د سولې د خبرو بهیر پر مخ بوزي. اوس د حکیم الله مسعود وژنه دغه بهیر څومره زیانمنولی سي؟
درې تنه نواز شریف تعین کړی وو چې مولوی فضل رحمان په راسي وو چې سبا د طالبانو سره مذاکره کول. د حکیم الله مسعود مړینه زما باور دا ده چې دغه مذاکرات بنبست خاطر روان دي. مذاکرات به نیکی گی طالبان کوشش کی چې للاس پوری وی انتقامی حمله به وکی په پاکستان کې په افغانستان کې په امریکایانو کې په نږدې وختو کې د مذاکرات او مفاهمه زه باور نه لرم چې یعنی امکانات وی بیا وروسته چې څو میاشتې تیر شي بیا نو وګورو هغه وخت هغه خبرې.
احمد سیدی وویل د حکیم الله مسید وژنه د اسامه بن لادن وژلو وروسته پر طالبانو تر ټولو سخت گذار دی.
ازادي راډیو خبریالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د نورستان امنیه قومندان پرون ازادي راډیو ته وویل چې په سلګونو طالبانو چې پکې پنجابي، عرب او چچنیایي وسلوال وو د کامبیش ولسوالي پر پوستو برید وکړ چې په دې جګړه کې څلور مخالف وسلوال ووژل شول او د ترورستانو د ډزو پر مهال د سیمې پنځه ماشومان ټپیان شول. د نورستان چارواکي تل دا ادعا کوي چې د چترال لوري پر کامبیش او برګمټال ولسوالیو مشکوک ترورستان بریدونه کوي. روحلا انوری له سیمې په ټلیفون را سره ده. انوری صاحب، اول خود پرونی نشته پاړه نور معلومات تاسو تر لاسه کړی دي؟ بیا هم جګړه دوام کړی ده او کنه جګړه پس ختم شو؟
شبر صاحب مننه، سهارم په خیر. 13 ورځ چې موږ کوم معلومات تر لاسه کړی دي، جګړه د سهار له شپږو بجو پیل شوی او د غرمې تر 12 بجو پورې دوام وکړ. لکه څنګه چې تاسو خپل خبرو کې ویلي، په دغه جګړه کې څلور وسلوال طالبان د دولتي چارواکو په وینا وژل شوي وو او پنځه ماشومان چې وژنی وه او څلور هلکان وو هغه پکې زخمیان وو. جګړه پای ته رسېدلې وه، یو شمیر کورونه هم پکې زیانمند شوي وو. خو د نورستان چارواکي لکه تاسو چې ویلي، همیشه هم دا ادعا کوي چې د نورستان برګمټال او کامدیش ولسوالۍ چې د پاکستان د چترال ولسوالۍ سره په شریکه پوله پرتی دی، دغلته په سلګونو وسلوال راځي چې هغه کې بهرنیان دي، یعنی چچنیان دي، عربان دي، د پاکستان، د پنجاب او د نورو سیمو طالبان پکې دي، وجل ترازی او حمله کوي. د همدغه حملو په نتیجه کې تقریبا په دې 13 کالو کې درې ځلې د برګمټال ولسوالۍ سقوط کړي دي او همدا دوی پر پاکستانی فوجیانو په ملیشیا او همدارنګ په بهرنیو طالبانو اچولې ده چې دا د دوی لاس ته پکې دوی راځي په زیات تعداد کې. بل شیبر صاحب، دغه سیمه چې مخکې ما وویلې د چترال ولسوالۍ سره په شریکه پوله پرته ده، افغان چارواکي او د نورستان مسولین وایي چې دغلته په اسانه توګه باندې د غرنیو لارې نه د لارو نه دغه مخالفین راوړي او بیرته چې کله بریدونو کې بیرته هلته وړي. شیبر صاحب،
بله، د دغه ولسوالیو خپل اوسیدونکي چیرته دي؟ دغه بریدونو په ترڅ کې بیا هم هلته خلک اوسي؟
بله، د کامدیش ولسوالی اوسیدونکي هم اوسیږي په هغه خپل سیمو کې اوسیږي، خو زیاتې د کونړ، بریکوټ یا ننړۍ ولسوالۍ ته راغلي دي یا نورو ځینو ته، کابل، جلال آباد ته په کډه شوي دي. خو د برګمټال خلک چې دي اکثره وخت د حکومت ملاتړ کړی دی او سخت مقاومت کړی دی، هلته د طالبانو سره یا د نورو بریدونکو سره جنگونه کړی دي او په هغه سیمه کې اکثره وخت کې همدغه د سیمې خلکو حکومت ساتلی دی، د حکومتي ودانۍ ساتلی دي. هلته خو اکمالات په ډېره مشکله توګه باندې کېږي، سرحدي پولیسو ته، همدارنګه ملي اردو او پولیسو ته، نو د تیارو د لارې نه چې اکمالات ونه شي د بلې لارې نه لارې ورته بندې دي. په کامدیش نه بره دلته طالبانو لارې بندې کړې دي، حکومتي چارواکي او حکومت اکمالات نه پرېږدي، نو ډېرې ستونزې دي. خو دغه برګمټال خلک چې دي د حکومت سخت طرفدار خلک.
انوري صاحب، د نورستان د سرحدي ولسوالیو اوسیدونکي هم دا خبره تاییدوي چې هلته پنجابي او عرب او چچنیایي وسلوال پر افغانانو بریدونه کوي؟
او دغلته کوم کسان چې راځي هغه وایي چې مختلف طالبان دي. تیر کال د پټمخو په نوم باندې یو ګروپ پیدا شوی و چې هغوی بلارو کې ناست و، مخونه به یې پټ کړي وو، یوازې سترګې به ښکاره کېدلې او خلکو سره به یې خبرې کولې. خو د سیمې خلک همدا وایي چې هلته قسم قسم خلک موجود دي.
انوري صاحب، دغو مخپټو به په کومه ژبه خبرې کولې؟
دا هلته چې د سیمې خلک وایي اکثره په نورستاني ژبه باندې او عربي ژبه باندې، پنجابۍ باندې به دوی خبرې کولې.
انوری صاحب مننه. و موریدل چې د نورستان په سرحدي ولسوالیو د افغانستان د چارواکو په وینا پنجابی عرب او چچنیایي وسلوال تل بریدونه کوي او پرونه هملته د کامډیش په ولسوالۍ کې جګړه شوې وه. د افغانستان شمال ته مخه کوو. د بلخ ولایت د چمتال دهدادی او شولګرې ولسوالۍ یو ځل بیا سیلابونه تهدیدوي. تیر ژمی د مرکز مزار شریف ښار ته څیرمه د کمپی سخی په سیمه کې سیلونو شاوخوا شپاړس تنه ووشل. له سیمې له خپل خبریال مجیب الرحمن حبیبزی سره په ټیلیفون یو. حبیبزی صاحب، سږ کال د سیلونو دغه ګواښونه څومره جدي دي؟
چې بس د سلامونو په وړاندې کولو سره سهار مو په خیر. څنګه چې تاسو وویل، تیر کال هم په بلخ ولایت کې مختلف ولسوالیو د سیلابونو له امله وځپل شوې، او د دې تر څنګ چې په وخت سره مرستې ورته ترسره نه شوې، تلفات هم درلودل. څنګه چې تاسو ورته یادونه وکړه، شپاړس کسان ووژل شول، د شلو په شاوخوا کې نور ټپیان ول. سږ کال هم د همدغې سیمو اوسیدونکو راغلي ول. دلته یې له موږ سره خپلې ستونزې شریکې کړې او ویې ویل که اوس مهال له دوی سره مخته مخه مرستې ترسره نه شي، او په مختلفو سیمو کې چې سیلګرونه هلته چې د سیل مخنیوی کوي هغه پاکاري نه شي، او یا هم نوي سیلګرونه ورته جوړ نه شي، نو راتلونکي ژمي کې به یې تلفات دوه برابره وي.
بله حبیبزی صاحب، دغو کسانو چې غوښتل سیلګرونه ورته جوړ شي، ژمی را روان دی، آیا ممکن ده چې په دومره لنډ وخت کې د نویو سیلګرونه هلته جوړ شي؟
یوه مسله ده دلته چې هغه پخواني سیلګرونه هم کولی شي دوی سیمو کې، مثلا دهدادي ولسوالۍ کې چې هلته د 209 شاین قلوردو جوړه شوې ده، او پخوانی سیلګر هلته ورته بند کړی دی او یا هم ډک شوی دی. دوی غوښتنه دا وه چې عاد اقل دوی د کورونو له مخې سه هغه ولي چې وکولی شي د سیل مخه ونیسي، او یا د سیل مخې ته تغییر ورکړي. بلې خواته یې هلته یو نار موجود دی چې د هغو خواته نار خواته یې بوزي. دغه احتمالي تدابیر دوی کولی شي چې په دې لنډه موقع کې ترسره کړي، او راتلونکو ته به هڅه یې دا وي چې وکولی شي سیلګرونه ورته جوړ کړي.
خپل د دغو سیمو خلکو، د دهدادي، شولګرې او د چمتال ولسوالیو خلکو په خپل هم هڅې کړي دي چې د دغو سیلونو د مخنیوي لپاره؟
دوی هغه وړتیا او هغه توانایي چې ورسره ده، دوی فقط کولی شي چې د خپلو کورونو مخې وکیندي او د سیل مخه راتاو کړي. خو هغه ډېر شدید هغه کلک تدابیر چې باید ورته ونیول شي او د سیل مخه په مکمل ډول تغیر ورکړل شي او نور داسې مرستې دوی سره ترسره شي، دا د دوی له وړتیا ګرانه ده.
پیپزی صاحب، مننه.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي غواړي په امریکا او اروپایي هیوادونو کې ډیره افغان پناه غوښتونکو ته په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو زمینه برابره کړي. د دې کمیسیون ویان ازادي راډیو ته وویل دوی په دې شرط دا پلان عملي کولی شي که افغان حکومت او نړیواله ټولنه ورسره مرسته وکړي. تفصیل د سالم محمد صالح پورا پور کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هڅه کوي په لکونو هغو افغانانو ته په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو زمینه برابره کړي چې په امریکا، استرالیا، اروپا یا هم د خلیج په هیوادونو کې میشت دي. خو دغه کمیسیون وایي د اسانتیا په هغه صورت کې برابرولی سي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه ورسره هر اړخیزې مرستې وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي رادیو ته ویل چې دا یوازې یو طرح ده، او د عملي کېدو په صورت کې به هغه افغانان چې په دغو هیوادونو کې میشت دي خلای د کوربه هیوادونو تابعیت نه دی اخیستلی، کولی سي د انټرنیټ د لارې خپل رایې وکاروي.
یو مشخص مکتوب مو د هیواد بهرنی چارو وزارت سره شریک کړی دی. که چیرې دوی مونږ ته دا زیات پیدا کړی شي په بلابلو اروپایي او د امریکا په هیواد کې چې څومره افغان مهاجر ژوند کوي، او د دوی نومونه تر څو مونږ وکولی شو د انټرنیټ سهولت د دوی لپاره ایجاد کړو چې پکې درغلي مونږ نشي او په ډېر واضح ډول باندې هر یو افغان ته دا زمینه برابر شي چې انټرنیټ لاره د رای حق ولري او خپل رای وکړي شي.
شغلی نور ویل چې په بهرنوي هیوادونو کې میشتو افغان ډیپلوماټانو ته هم د رای د کارونې دغه سنتیا برابروي، خو د په خبره دا محل یوازې یو پلان دی. کچیری افغان حکومت او نړیوال ټولنه بیلابیل همکاري ورسره وکړي، دوی به یې عملي کوي. دغه کمیسیون نه دی ویلي چې د دې پلان لپاره څومره مالی او څه ډول تخنیکي مرستو ته اړتیا لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان ونه ویل چې د انټرنیټ د لارې د رای ورکولو میکانیزم څومره د ډاډ وړ او معیاري دی. په لکونو داسې افغانان په امریکا، اروپایي او د خلیج په هیوادونو کې ډیره دي چې لا یې د کوربه هیوادونو تابعیت نه دی اخیستی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته ویل چې که چیرې نړیواله ټولنه 50 میلیونه ډالر مالی مرسته ورسره وکړي، دوی به په ایران او پاکستان کې ډیره افغانانو ته د زمینه برابر کړي چې په روانو انتخاباتو کې برخه واخلي. د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال دورې حمل پر شپږمه کیږي.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي که چیرته مرسته ورسره وشي کېدای شي چې په اروپا، امریکا، استرالیا او عربي خلیج هیوادو کې هغه افغانانو ته چې په دغو هیوادو کې تابعیت نه وي اخیستی د رای ورکولو زمینه برابره کړي. د انتخابات خپلواک کمیسیون همداراز وایي که چیرته په دریو اونیو کې نړیوال له دوی سره 50 میلیونه ډالر مرسته وکړي، کېدای شي چې په ایران او پاکستان کې میشتو افغانانو ته د رای ورکولو زمینه برابره کړي. بل لور ته د افغانستان په شمال کې په بلخ ولایت کې معلولین د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې دوی ته داسې زمینه برابره کړي څو په اسانه سره وکړای شي چې د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي او خپل رایه استعمال کړي. له مزار شریفه مجیب الرحمن حبیبزی راپور لري.
په ټاکنو کې د ټولنې زیانمن قشر د عدالت غوښتنې کانفرنس د مدني ټولنې او بشر حقوقو لخوا په بلخ ولایت کې پله راوچول شو او په تاس کې د دې کانفرنس لسګونه برخوالو د ریاست جمهوریت په ټاکنو کې د رای کارونې په خاطر د سهولتونو غوښتونکي شول. دوی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې د حقوقو د اصولو په رعایت سره د افغانستان د ادب او د حقوقو په یو شان ګڼلو سره دوی ته باید په بریل خط د رای ورقې برابر شي. په اړه یې د مدني ټولنې استازي سید محمد یزان پرس داسې وای:
مشخصا ما میخواهیم که 317 محل رایدیک در ولایت بلخ است که بازینه های اموار یارم تجهیز شود، و نکته دومی که در مراکز آموزشی افراد دارای معلولیت باید سایت های رایدی ایجاد شود تا دوستای ما بتوانند به شکل درستش در انتخابات پیش رو شرکت کنند.
لابل لوری په بلخ ولایت که ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر وویل چې په بلخ ولایت که د معلولین لپاره کمیسیون کوم خاص اهمیت په پام کې نه لري، خو د واد په سطح په ټاکنو که د معلولین د ګډون لپاره ډېرې زمینه مساعده کړې دي. د بلخ ولایت د ټاکنو کمیسیون مشر عزت الله ارمان از رادیو ته داسې وویل:
ولی پسته صورت دی عموم چون انتخابات عمومیت لري او ټول خلک باید بده کې اشتراک وکړي، دې ته هم زمینه یا رقم زمینه چې لازم ده دې ته هغه کو مساعده وو. او معلولین ته په انتخاباتو کې تاسو معلوم ده چې په پارلمان کې چې موور دوه بخش لري، چې ولسی جرګه دی او مشرانو جرګه ده، حالت دې ته په قانون اساسي کې ځای ورکړ شوی ده.
منوچهر ابراهیمی په شمال کې د مدني ټولنې همغه کون کوي وای چې د معلولین حقوق د ټاکنو پر مهال نه باید سلب شي او په ټاکنو کې باید حقوق رعایت او دوی ته سهولتونه برابر شي. همدارنګه په شمازون کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر قاضي سید محمد سامی وویل: معلولین هغه کسان دي چې د هیواد په جګړو کې تر ټولو ډیر زیانمن شوي دي او له هر بل چا مخکې ورته د ټاکنو پر مهال باید حقوق مایع او د رای د استفادې سهولتونه ورته برابر شي. د دولت په تیرو 15 دورو ټاکنو کې د معلولین د حقوقو په سر تورن کړ او ایلی و خودله چې دازل ورته پام وشي. تر دې په خو هم په بل خلاد کې معلولین دا ډول کانفرنسونه په لاره چولی وو او په ترس کې ویلی وو که د ټاکنو پر مهال دولت ورته پام ونه کړي نو دوی به د راتلونکي کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ګډون ونه کړي. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي رادیو، مزار شریف.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه کور کی چې د لښ تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنا
چې مو په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام کې ساسو پژغ سب شوی پیغامونه خبرو چې په بیلابیلو موضوعاتو مشتره رسیدلې دي. البته یو برخه هم په افغانستان کې د موبایل ټلیفونو ټلیفونونو د شبکو د ستونزې په ارتباط دي. همداراز به په دې خپرونه کې وړاندې واوري چې د بلوچستان د معلوماتي ټکنالوژي او انجینرینګ په پوهنتون کې اتیا افغان محصلین زده کړې کوي، خو دوی شکایت کوي چې د تیرو دو سمسترونو فیسونه یې نه دي ورکړل شوي او له دې امله پوهنتون ورته په راتلونکو ازموینو کې برخه نه ورکوي. د دې تفصیل هم درکو، خو ساته بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له نجیبې زمان څخه.
د سولی د عالی شورا وین مولوی شهزاده شاهد وای د سولی خبرې د دې شورا د ایجاد راهیسی پیل سوی دی. د پاکستانی طالبانو سرچینو تایید کړی چې د دې ډلې مشر حکیم الله محسود پرون وژل سو. په افغانستان کې د یوه اسیر سوي روسي پیلوټ میرمن ویل ورته ویل سوي چې د خاوند د خوشیګېدو لپاره مذاکرې روانې دي. دغه روسی پیلوټ په اپریل میاشت کې د وسلوالو طالبان لخوا نیول سوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویل په عراق کې د انتخاباتو د یوه قانون تصویبېدو ته اړتیا سته. اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې د عراق له صدر اعظم نوري المالکي سره وکتل. امریکایي چارواکي وایي د لاس انجلس په نړیوال هوایي ډګر کې د هوایي ډګر یو ساتونکي هغه وخت وژل سو او یو بل ټپي سو چې یو وسلوال سړي ډزې پیل کړې. دغه سړی پاول شینشانو میږي چې اوسمهال په توقیف کې دی. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د هیواد چارواکي تیار دي له استخباراتي افشا کوونکي ادوارد سنودن سره وګوري او د هغو تورونو په اړه ورسره خبرې وکړي چې ګواکې امریکا د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل ټلیفوني خبرې څارلې دي.
کابل رسپانو نن پر کومو موضوعاتو مقاله خبرې کړې دي؟ رحمت الله افغان کتنه ورته کوي.
د لندن د ارخیزه غونډه بیا هم د کابل چاپ د شنبې رسپانو غټ او مهم ټکی جوړوي. ویسا رسپانې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې د لندن پریکړې به عملی شي کنه. د لیکوال د معلوماتو لمخه د لندن په درې اړخیزه غونډه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو ځل بیا پر څو ټکو توافق وشو. د لیکوال په باور دغه توافق هم له اټکل څخه لري او هم یې هله کېدای شي. د سر مقاله لیکوال شک څرګندوي و چې دغه پریکړې او توافقات شوي دي بیا هم د هغو د عملی کېدو پر اړخ شکونه پر ځای دي، ځکه نه میاشتې وړاندې د پاکستان د هغه محل ولسمشر آصف علي زرداری هم د شپږو میاشتو په موده کې د سولې د یو پیاوړي بهیر د پیلېدو ژمنه کړې وه، خو وروسته عملي نه شوه. لیکوال پاکستان ته سپارښتنه کوي که د پاکستان چارواکي د پرمختګ او سوکالۍ هیله لري، په افغانستان کې د جګړو او بدمرغیو په پای ته رسولو کې د مخلصانه همکاري وکړي، کنه له دې پرته ناممکنه ده. محور په خپل لومړي مخ کې لیکلي بریتانیا پر افغانستان ډیورن تحمیلوي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د لندن سرمشریزه د تیر په څیر په نامستقیم ډول د ډیورن کرښې په رسمیت راچورلې ده. د لیکوال په اند افغان پلاوي له ویرې هغو منطقي غوښتنو ته هم غاړه نه ږدي چې د ډیورن په کرښه د پاکستان لخوا د اروپاکو د څارلو امکان پیاوړی کوي. وړاندې په مطلب کې راغلي نواز شریف هڅه کوله چې د اروپاکۍ ټوله ستونزه د ډیورن د برخلیک له امله وګڼي او بریتانیا په غیر مستقیم ډول په تیرو سرمشریزو کې هم د پاکستان خبره بدرګه کړې ده. ملي باور ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو پوښتنه کړې کابل ولې په اسلام آباد خوشباوره دی. د لیکوال په باور د لندن درې اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې له بل هر وخت د افغانستان او پاکستان اړیکې کړکېچن حالات ننوځي. د لیکوال د معلوماتو له مخې پاکستان له 2014 کال وروسته له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتو پر مهال پر سیمه او افغانستان د خپل نفوذ ساتلو پټې او ښکاره مناورې پیل کړې دي. سرنوشت ورځپاڼې لیکلي پاکستان پر افغانستان د خپلو غوښتنو د منلو په هڅه کې دی. همدې ورځپاڼې په امریکا کې د پاکستان پخواني سفیر څخه په نقل لیکلي د طالبانو هڅول او پیاوړي کول به پاکستان تر هیڅ ځای ونه رسوي. پاکستان باید له افغانستان سره د دوستۍ د یو نوې بڼې په اړه فکر وکړي.
د پاکستان د بلوچستان د معلوماتي ټکنالوژي او انجینرینګ په پوهنتون کې اتیا افغان محصلان هم زده کړې کوي. دوی شکایت لري چې د تیرو دو سمسترونو فیسونه یې نه دي ورکړل شوي او پوهنتون ورته په روانو ازموینو کې برخه نه ورکوي. په دوی کې چې شاوخوا دېرش محصلین یې له زده کړو فارغه شوي، هغوی هم له دې امله چې فیسونه یې نه دي ادا شوي د فراغت اسناد نه ورکول کېږي. د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل له کوټې په دې اړه راپور لري.
د بلوچستان د معلوماتو ټکنالوژي انجینرینګ او اداري علومو په پوهنتون کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو شاوخوا اتیا تنه محصلین زده کړې کوي. دوی ته د پاکستان د لوړو زده کړو وزارت بورسونه ورکړي چې وایي پخوا یې د پوهنتون فیسونه او د دوی د استوګنې پیسې پر وخت ورته رارسېدلې، خو اوس یې د دوو شپږ میاشتنیو تعلیمي دورو یا سمسټرونو پیسې نه دي ورته رارسېدلې چې د دوی زده کړې ورسره اغېزمنې شوې دي. د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ یو محصل عزت شاه چې د کمپیوټر انجینرینګ په پوهنځي کې زده کړې کوي په دې اړه وایي:
اوم سمستر شروع دی، اوس شپږم سمستر ختم شو، د هغې اوسه پورې مونږ ته کوم پیسې چې راکول کېږي هغه نه دي راکړ شوي، او زمونږ د یونیورسټۍ کوم پیس چې دی هغه هم نه دی شوی. مونږ څو ځلې ما خپله د سفارت سره خبرې وکړې، هغې ویل چې تاسې د تحصیلات عالی د پاکستان سره خبرې وکړې. بیا چې مونږ هغې سره رابطه وکړو، کله وایي چې رزلټ نه دی راغلی، کله وایي چې مونږ ته بودیجه نشته دی، نو دغه خبرې په دې ځای کې شته دی. مونږ خپله ګیله د تحصیلات عالی د خپل افغانستان نه ده، په دې ده چې اوسه پورې زمونږ هېڅ تپوس نه دی کړی، نو تر اوسه پورې مونږ ته هېڅ پیسې نه دي راکړ شوي. د کورونه چې سره وړي هغه مصرف شولی.
په دغو محصلینو کې نیمایي اوس له زده کړو فارغه شوي او په دې تمه دي چې ژر تر ژره د فراغت سندونه ترلاسه کړي او افغانستان ته ستانه شي، خو وایي د دوی د وروستي سمستر فیسونه هم نه دي ورکړل شوي، ځکه نو د دوی نتایج هم ځنډول شوي او دوی په همدې تمه بیکاره شپې سبا کوي. د فراه ولایت اوسېدونکی حکمت الله کلیوال چې له زده کړو فارغه شوی وایي:
په دې پوهنتون کې چې لومړي ځل لپاره موږ شمولیت وکړي، په هغه کې څلوېښت نفر او په هغه څلوېښت نفر کې دغه دوه دېرش نفر اوس ګډ ټوله فارغه شوي دي. دغه دوه دېرش نفر یو چاته هم سند کړی نه دی چې هلته یو کار پیدا کړي، وظیفه پیدا کړي. دلته پوهنتون ته چې موږ ځو، ورته وایو چې موږ ته یو سند راکړه، چې موږ دغه سند هلته په افغانستان کې یو چاته وښیو چې موږ فارغ یو. دلته د پوهنتون رئیس او نور لوړپوړې چارواکي وایي چې زموږ پیسې چې تو زرانه وي، زه تاسو شهادتنامه راکوم، نه تاسو سند راکوم. دا څلور میاشتې کېږي چې موږ فارغ یو، موږ دلته بې سرنوشته پاتې یو.
سره له دې چې د کوټې د معلوماتو ټکنالوژۍ او انجینرۍ په دې پوهنتون کې دننه هم لیلیه سته، خو د محصلینو د شمېر د زیاتوالي له امله د پاکستان له نورو ایالتونو راغلي او دغه افغان محصلین په کوټه کې په بیلابیلو ځایونو کې په کرایه کورونو کې اوسېږي. افغان محصلین وایي د بورسونو د پیسو د نه راتګ له امله د کرایه کورونو استوګنه هم ورته ستونزمنه شوې ده. د لغمان ولایت اوسېدونکی سعدالله چې د کمپیوټر انجینرینګ په پوهنځي کې زده کړې کوي په دې اړه وایي:
دلته خو موږ په ژوند باندې بېخي زیات منفي اغېز کړی، ځکه چې موږ خپله په پوهنتون کې نه اوسېږو، موږ ته کومه لیلیه نه ده راکړې، نو دلته موږ خپله په شخصي پیسو سره اوسېږو. کوم پیسې چې موږ ته دولت پاکستان راکوي، د کور کرایه تقریباً سالو میاشتې پنځه میاشتې پاتې رو باندې یو لاک یو نیم لاک روپۍ پیسې دا پاتې دي، او د یونیورسٹی د تګ راتګ دا مسله ده. بس ګیس مثلا د ګیس بل ده، همداسې د بجلی بل ده، همداسې نور مس خپل مصرف ده. دلته زمه راغی او دومره پیسې نشته د زمین لپاره ځان ته یو اسباب برابر کړي.
د افغان محصلینو دا ستونزه مې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د فرهنګي چارو له مسؤل نقیب الله ابراهیم خیل سره شریکه کړه. ښاغلی ابراهیم خیل وویل چې د دې ستونزې په اړه خبر ورته رسېدلی او ډېر ژر به د پاکستان د لوړو زده کړو د وزارت له مقاماتو سره خبرې وکړي چې دا ستونزه حل شي. که څه هم دغه افغان ځوانان دلته د زده کړو لپاره راغلي او د کار اجازه نه لري، خو وایي د دوی د استوګنې او شخصي خرڅ لپاره پر وخت د پیسو د نه رارسېدو له امله ځینې محصلین اړ شوي چې د شپې لخوا کارونه یا چوکیداری وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي راډیو د ریسات د خبرونې 19 پروګرام ته مخه کوو. ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام صالح محمد صالح چمتو کړی دی وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته مو هرکلی کوم. په دې پروګرام کې ستاسو غن ټلیفوني پیغامونه خبرو. بیا د پکتیا د والی لویان سره د مرکه دویمه برخه. ځینې اوریدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي، نه امنی، اداري فساد او د بیا رغونې کمواله هغه مسایل دي چې اوریدونکو قرباني په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې خبرې کړي. د ازادي او اوریدونکو پروگرام ستاسو په زینو ټلیفوني پیغامونو سره پیلو. په پیل کې څو تنه اوریدونکو شکایت لري چې په سیمو کې ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي.
ولی محمد دلیل من ولایت د سنگین ولسوالۍ کې خپل سره په تماس یم. د سنگین په ولسوالۍ کې شبکې یعنی د انټرنټ سم کار نه کوي. زما د لوړ مقامات څخه د اړوند مسجدونو څخه دا هیله ده چې په سنگین کې مشته د روشن او ام پی ان او اتصالات شبکې پاله کې موږ ډېر د ستونزو سره مخامخ یو، نو هیله ده چې مشته غن لوړ مقامات واوري. ولی محمد مینوال د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ څخه کار سره په تماس یم. د سنگین د ولسوالۍ کې د ټلیفوني شبکو سره موږ ډېر په ازادي او ډېر ستونزو موږ سره مشتره تشکر دي چې موږ د خپل دوستانو او یو خپل تجارت کې کې موږ کار دنیا خو او شبکې کار نه کوي. په ټول سنگین ولسوالۍ کې یو د افغان بیسیم خدا ولاړ دی چې هغه په ولسوالۍ کې ورده په بازار کې ورځي په وطن یا په نور منطقو کې کار نه کوي. زما د لوړ مقامات څخه دا هیله ده چې موږ د ټلیفوني شبکې فعاله کړي.
محمد یاسرین د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پیژنم. موږ په ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو ډېر سخت مشکلات دي. یوه شبکه بې سیم کار کوي، هغه یې هم کله کوي او کله یې نه کوي.
دا اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل. اوس هم د پکتیا د والی لویان روح الله سمون سره د مرکې دویمه برخه خبرو چې دا اوریدونکو شکایتونه مور سره شریک کړي دي. له ده څخه مې پوښتنه وکړه، یو اوریدونکو شکایت کړی چې په ځاځي آریو بولسوالۍ کې د تعلیم سویه ټیټه ده، یا کتابونه یا مسلکي ښوونکي نسته. تاسو په دې برخه کې څه مرسته کولی سئ؟
پکتیا ولایت کې مونږ په خپل او زه فکر کوم چې ګن شمیر یعنی حد اکثر منظور می دا چې د پکتیا خلک د پوهې یا د معرفت له بهیر نه خوشاله دي. ځکه په تیرو 15 کرونو کې چې زموږ دنده په پکتیا ولایت کې دا معرف تا په خپل شخصا جناب همدرد صاحب دا چې د ډیر زیات علاقه مندې له پوهنې سره او له دغه ډیوي سره د ډیر زیات اهمیت ورکړی دا دائم نه تنها په کمیت بلکې په کیفیت باندې ډیر زیات ټینګار کړی دا. همدا ده چې موږ په تیرو 15 کلونو کې پکتیا لپاره له 115 څخه ښوونځیو ته ډیر ودانۍ جوړې شوې دي او د ښوونځیو کچه یعنی تعداد یې له 300 څخه اوښتی ده. فکر کوم دا د پکتیا په تاریخ کې به سابقه ده. او دې کې شک نشته چې کیفیت کې به څه ناڅه ستونزې وي. دا موږ منو افغانستان په دا وروستیو 12 کلونو کې ډیر مخ پر ود تند حرکت کړی ده. نو له دې تند حرکت سره سم د استادانو ستونزه یا د مسلکي ښوونکو ستونزه نه تنها چې په پکتیا کې ده بلکې د هیواد هغه ولایتونه چې یو وخت یې د استادانو د تولید شکل درلود. مثال د خبره زه مشرقي ادولۍ سم ټول افغانستان ته یعنی زه په خپل د بغلان يم. حتی زموږ په بغلان کې تکړه استادان مجرب استادان به د مشرقي وو، خو اوس که تاسو لاشي په خپل مشرقي کې په خپل لوی ننګرهار کې د مسلکي استادانو ستونزه محسوس ده. خو د کې شک نشته چې موږ پوره توان مندي کوشش کوو. هغه فارغان چې له پوهنتونونو نه فارغ دي او دوی لیواله چې دوی په ښوونځیو کې تدریس وکړي او د علاقه مند وي، موږ په پکتیا لری ولسوالیو کې د پوهنې وزارت سره په تفاهم دې ته زمينه برابر کړې چې دوی ته یو لوړ معاش برابر کو. یعنی چې دوی وکولای شي لری پرتو ولسوالیو ته لاړ شي ان تر 15,000 افغانۍ په مقابل کې دوی د استاد دند ترلاسه کی او دوی وکولای شي چې د کور یا د نفقې دوی یو 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 خاید هم ترلاسه کی.
د ملي اردو یو سرتیری شکایت کړی دی چې کله کور ته ځي د طالبانو لخوا ځورول کیږي، ځینې سرتیری یا هم ځینې له کور راستل کیږي او حتی وژل کیږي. دغه سیغل چکی بریدونه په دې ولایت کې ستا او کستا دغه مسله څومره جدي ده؟
شک نشته پکتیا یو غرنۍ ولایت دی، لری پرتی ولسوالۍ لري. خو موږ په پکتیا کې په دا وروستیو کې په ځینو ولسوالیو کې سیمه ییز پولیس جوړ شوی دی. په هغه ولسوالیو کې ځکه سیمه ییز پولیس هغه څوک دي چې د دندې له مخې په خپله د ولس د قام له عمق نه یا د دوی له مل نه راپورته شوي دي. د دوی خپل زامن دي، په دوی څارنه کوي او د هغوی دنده همدا ده چې فقط څوک ونه کولای شي د دوی په سیمو کې ناشایسته اعمال او حرکات تر سره کی، یعنی ونه کولای شي غلیم د دوی لسیمونه د خپل په نفع ګټه واخلي. نو زه فکر کوم په هغه ولسوالیو کې چې زموږ سیمه ییز پولیس ایجاد شوی دي، دا ستونزه به یا نه وي یا کوي هم ډېره به هغه سلنه به ډېره کمه به وي. خو په هغه سیمو کې چې زموږ سیمه ییز پولیس نشته، زه به دا ورسره ومنم تر یو حده پورې چې ممکن ستونزې به وي، خو موږ تلاش کوو چې په هغه سیمو کې هم سیمه‌ایز پولیس ډېر ژر تر ژره ایجاد شي، ځکه دا لړۍ روانه ده او کله چې هلته سیمه‌ایز پولیس جوړ شي، ځکه موږ نشو کولای هغه تعداد د پولیسو چې په خپل مرکز د ولسوالۍ کې دا ډېر مشکله ده چې هغوی د ټولې ولسوالۍ نصارنه نظارت او د هغوی امنیت تامین کړي. په پکتیا کې یو مسله چې ډېره مهمه ده، هغه په خپل د قومونو د ولسی مشرانو او همدارنګه د پخوانیو مجاهدینو همکاري ده چې له خپل سیمه ییز ادارې سره یې کړی ده، او د امنیت په تامین کې دوی موږ سره ډېر زیات مثبت رول لوبولی ده. زه فکر کوم که دغه ستونزه یا دغه د کوم ملي اردو سرباز چې یاده کړې ده ولسوالۍ کې مشخصه وای، ما بیا کولای شو چې نور جزئیات به هم ورکړی وای، ځکه په هغه ولسوالۍ کې چې موږ سیمه ییز پولیس لرو دغه ستونزه ته تقریبا د پای ته پیښودل شوې ده.
تاسو د قومونو یادونه وکړه، یو وخت به دغه قومي تړونونه و چې د ځنګلونو ساتنه هم کوله، کله ناکله شکایت کیږي چې په پکتیا کې هم د ځنګلونو وهل روان دي، کله ناکله شخړه هم قربان کیږي، د دې ستونزې د مخنیوي لپاره به تاسو څه کوئ؟
موږ چې کله شپږتیاوم کال په وروستیو کې د پکتیا ولایت راغلو، څه ناڅه ګونګوسي شکایتونه ان تر دې شواهد راتلل چې اوس هم ګواکې د ځنګلونو د وهنو هڅه روانه ده. یو خدای چې د خپل د کرهنې وزارت تګلاره د هغوی وته ځانګړې پالیسی جوړه کړې ده د ځنګلونو د نه وهلو، بلکې په مقابل کې د هغه سیمو چې ونې وهل شوې دي هغه باید بیرته مسمیری شي، هغه د خپل ځای پرېږدم، دا به د خپل د هغه وزارت تګلاره وي. خو کوم کار چې موږ د هیواد د پکتیا د زرغونتیا او د بهبود په خاطر کړی، هغه مو انګیزه ورکړې د پکتیا قومونو ته. انګیزه په دې معنی چې د دوی د قومونو هغه مشران موږ راغوښتي دي، په خپل والیسي په مجالسو کې ورته ویلي چې د تاسو د غره یا ستاسو د کور تر څنګ یو ونه که چېرته تاسو شندوي یا هغه وهي، نو دا غر توریږي، ستاسو سیمه په دې باندې نه تنها چې بدرنګه کیږي، بلکې د هیواد راتلونکي لپاره یو ستر ګواښ او زیان ده. نو دوی لپاره مو بهترین انګیزه ورکړې ده په اقتصادي برخه کې، له دوی سره په شکل د اشکالو له ډونر ایجنسیو له موسساتو نه دوی سره همکاري شوې ده. هغه کوم عاید چې دوی توقع لغرنه درلودل یا ځنګل درلودل، هغه په یو بل شکل موږ ورته مهیا کړی دي. دوی دې ته قانع شوی دي چې د خپل غره او د خپل ځنګل ساتنه په خپل وکړي. زه فکر نه کوم چې په دې ورسته کلونو کې داسې سیمه چې یعنی هغه یو نیمه یا هغه یعنی داسې منظم شکل باندې وهل په مطلق شکل پکتیا کې درېدلې.
د پکتیا د ولی ویان روح الله سمون و چې د دې ولایت د اوسیدونکو د شکایتونو په ځواب کې را سره خبرې کولې. د ازادي او اوردونکو د پروګرام په پاتې شیبو کې ستاسو ګن ټلیفوني پیغامونه خبرو چې پر بیلا بیلو مسایلو دي.
زه انور صدیقی د پکتیا ولا د غریب زای ولا سره نه تاسو ته ټلیفون وکړم. د امریکایانو ناټو قوتونو چې کوم رسنۍ کې اعلان خبر شو دی چې دوی هغه وسایل جنگي وسایل ایتی وسایل او لوجستیکی وسایل چې افغانستان ته راوړي دي، دوی چې دغه وسایل مو چې انتقالوي ډېر غټ وخت راځي. او د افغانستان حکومت په کلکه د غوښتنه ده چې د ناټو قوتونو سره خبره وکړي. د افغانستان یو مسلم حق دی، د ملت حق دی چې دغه جنګي وسایل، نظامي وسایل، لوجستیکي وسایل، وسایل او نور تخنیکي وسایل دا پرېږدي افغانستان حکومت ته، ځکه چې د افغانستان مظلوم ملت ډېرې قربانۍ ورکړي دي. قسمه ټول رتبا کړه کوم کال چې کړلې دي چې په خوایې من کوله فقط کلیه چاریا کلا نه ذکرې څنګه سره لا نه ذکرې په دې مو نو دا ماش دی خپل مخ باندې یاد نه کلیه نه نیولې غوایې چې دغه مخونه وسه موږ به چارګان څوک کوستنه ټول رتبا کړه. نو د منډه ولایت څخه تاسو په ما تماس کې د اختر شپنه د بل شکایت وو پښلې په کوم کې لاخر دوه مشکا به مو پښله چراکه منځ ته ټول اسکن خاص خاص دي.
زنوار صدیقی د پکتیا ولا دریو زده ولا سره د تاسو سره تلیفون وکړ خیم. دا د امریکای سرګرو چې کوم 200 میلیونه
د اختلاس کړی دی، درغلی کړی دی، د افغانستان د پاوز د ملي اردو د موټرو په پرزو باندې. اوس افغانستان حکومت ته دا پکار دی چې دوی سره سمه محاسبه وکړي، حساب ورسره وکړي، ځکه چې د افغانستان حکومت اداره چې فسادګره بللی کېږي، په فساد کې ښکیل بللی کېږي، همدغو خارجیانو سبب دی چې افغانستان ته یې فساد راوړی دی. اول په ده فساد کې خارجیان ککړ دي، وروسته بیا د افغانستان اداره ککړه دی.
په کابل کې په ننګرهار کې وفلند او ننګرهار نه کراچۍ والا اوبه چې هغې پیوې نوړۍ پنځو روپو په خپلو بچو لپاره پخه ګټي او هغوی هلته ناستې په چوکۍ باندې خدای او دېز لوبۍ ته وګوري، دا غریبانه خپل مزدورۍ ته پرېږدي، خپل حکومت جوړ کړي، خپل نظام جوړ کړي. دا خو تاسو ښار نه وباسئ، دا خو د افغانان دې کوم ځای ته لاړ شي؟ خلکو ځمکې غصب کړي دي، هغې تپوس نشته، د هغې ښه نشته، د هغې بد نشته، د هغې تپوس نشته دی. دلته چې کراچۍ والی غریب سړی به په ننګرهار کې په کابل کې پنځه روپۍ خپل بچو له نفقه او عاید ګټي، هغه لري کوي باسي. خلکو چې غصب کړی دي میلیونونو ډالرو، ځمکې غصب کړي دي، هغوی نوم یې نه یادېږي، د هغې دغه نه یادېږي، د هغه والي نه یادېږي. ولې داسې کار کوو؟ دا پیغام دی ټول افغانانو ته، خاص طور کردی صاحب ته، چې ته کوم خاطروان یا کوم خادي په دې خو ښه پوه شه چې خارجي لاسونه دي په افغانستان کې او خارجیان تفریدي. نو کوشش وکړه چې ګاونډیانو سره اړیکې کې، هند ته لاس واچوه، روسیې، تاجکستان دې ملکونو ته لاس واچوه، چې افغانستان په خور دیږي او دې پوه شه چې خلک پرېږدي. که هغې وګټه وه خو دغه دی وګټې نه وه، نو هغوی کوشش کوي چې تا د پښو نه ورته یې همداسې دې پرېږدي.
ورور جانه، دغه اوسن د لورو په هلمند ولایت کښې چې دغه چارواکي د دغه تورې لارې موټر والا نه پرېږدي، یعنې د موټر څخه پېندارې کاږي او مت یې. او که چېرې موږ وګورو د چارواکي خپله په داسې موټر سرېر د هغوی لارې پرېږدي، نو که چېرې دوی قانون پلی کوي نو باید لومړی دی خو تر ځان باندې قانون پلی کړي.
زه محبالله سمیم د لغمان ولایت د علیګاو ولسوالۍ د برکلي څخه تاسو ته زحمت درکوم. تاسو ته بهتره معلومه ده د افغانستان په ګران هېواد کې ډول ډول ستونزې او مشکلات وجود لري، خو زه یوازې د پوهنې وزارت د ستونزو په اړه یو څه ګیلې او شکایتونه لرم. لومړی دا چې د پوهنې په وزارت کې د معیاري سلوک روان دی، دا په دې معنا چې د یو ولایت خلک په ټول وزارت باندې حاکمان دي، بسونه په مساوي حقوقو وویشل شي، کوم ځای کې زده کوونکي ډېر دي، کوم ځای کې مکاتب ډېر دي، هلته باید تشکیل زیات ورکړی شي. بعضې جنوب ولایتونو کې، جنوب حوزه ولایتونو کې مکاتب اکثره بند دي، خو په تشکیل کې بس ورکول کېږي. زمونږ همدغه غوښتنه ده، ځکه مونږ اهل معارف یو، سیاسي خلک نه یو، یوازې معارف او قلم پېژنو، نو ځکه زمونږ همیشه غږ د معارف دپاره وي، د مکتب دپاره وي.
اروار سلی کی د پکتیا ولا د یعرب زده ولا سره نه تاسو ته تلیفون په کار خیم د ملل متحد نه او خزر مر سمدی ملکونه چې د من په کول او موسسات سره کومار کوي، د غونه مهیله داده او دولت نه مهیله داده چې په ټول ګران هیواد کې افغانستان کې ډېرې سیمې د میلونو راپورت دي، خصوصا د پکتیا ولا د یعرب زده ولا سره چې اوس هم ضد ټانک میلونه او ضد پرسنل میلونه لري. موسساتو کار کړی دی او د کوي اوسه لګیا دي، خو دا کافي نه دي. او ډېرې سیمې چې موږ ګورو نو چاود مهماتو نه ډکې دي، هغه نو چاود مهمات چې په ځمکې کې ننوتلي دي او د ډېرو ماشومانو د خلکو د مرګ او ژوبل سبب ګرځېدلي دي. نو دوی نه مو په کلکه غوښتنه دی چې دغه سیمې سروې کړي او بېرته د نه چاود مهمات چې بکلکلو ته ویلی کېږي دا پاکې کړي او ضد پرسنل مینونه پاکې کړي، ضد ټانک مینونه پاکې کړي، تر څو دا یو پټ دښمن دی د بشر دپاره چې د دغه د شر نه افغانان خلاص شي.
زه اجاز احمد خبرې کوم د نورستان ولایت څخه. زمونږ مشکلات ډېر زیات دي. د نورستان د کامرش ولسوالۍ تقریبا دا دویم کال دی چې د مخالفینو له لوري لارې بندېدو له امله مونږ نه شو کولی چې خپل ولسوالۍ ته ورشو. نو متاسفانه مونږ د ازادۍ راډیو د پیغام د ماشین ثبتوونکي ته مونږ دا زنګ ووهو چې دا زمونږ پیغام نشر کړي.
د ننګرهار ولایت د سرخود ولسوالۍ د بخان په کلي کې څو میاشتې کېږي چې د برق پایې رارسېدلې دي، اما د برق درک یې نشته. دی په دې اړه مو څو ځلې د کلي سپینګي او مشران د برق محترم ریاست ته ورغلي، خو د کوم نتیجې څخه غیر بېرته راستانه شوي دي. د برق ریاست نن او سبا کوي، نو تاسو نه زمونږ هیله دا ده چې زمونږ مشکلات لوړ ټولو چارواکو ته ورسوئ ترڅو دغه مشکل حل شي.
افغانستان د کرکټ بورډ له چارواکو او رئیس هیله کوم چې نوی لوبغاړی دی د 2015 نړیوال جام ته د لس کلنو څخه واخلي.
زما احمد دی د انتخاباتو په اړه زه تاسو ته پیغام ته ځم او ټول خلکو ته دا کوم چې هغه سړی چې روسان وتلی دي چې په افغانستان کې توپک اخیستلی هغه سړی ته باید څوک رایه ورنه کړي. هغه جهاد تللی جهاد ته ډېر احترام مقدس نوم دی چې جهاد یو ډېر دغه شی دی. نومر چې روسان وتلی دي بیا چې چا توپک اخیستلی هغه سړی ته باید څوک رایه ورنه کړي.
ګرانو افغانانو ښه سوچ وکړئ. نن د امریکا زه د امریکایانو سیاسي مخالف یم خو د جنګي مخالف نه دي. د رادکسي وصله د پسراخني خو نو را یاد ولرې چې پنجابیانو زموږ په هواد کې ډېر خطرناک لوب روانه کړی دا. د نن چې په نورستان کې کومه جنگ د کوم نورستان نوم ولایت مخالفین په لاس کې ده. همدارنګه اوس د لوګر کې چینایي کمپنۍ امریکایانی کنسر کارت نه شي.
یاد غوره کې لسوالی یو شنډه کله چې د تاسو سره په تماس کې یم. موږ یو لسوالی د سقوط سره مخامخ ده چې بیا د تر جنګ جبانو لا کې حساب کې دي چې بیا خپل یا طالبان چې په کې کې بیا حکومت په کې کې ایا دغه مظلوم ورس د ازار څخه نه کوي صاحب دی نو علي صاحب دی نو وزیر د داخله دی.
له همدغه پیغامونو سره چې د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول اوسنۍ پروګرام پای ته ورسید. ستاسو نور پیغامونه په راتلونکي پروګرام کې خبرو تر هغه د خپلې پامن.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه